د خړو نړیوال پروګرام WFP د افغانستان د څنګه مشر جان الف وای وچکالی د مرستو ډراماتیک کمښت او ایران او پاکستان د یو نیم میلیون افغانانو جبري ستنیدو په افغانستان کې چې یو بیوزله هیواد دی د شدید خوارزواکۍ ویره رامنځته کړې ده. هغه ازادي راډیو ته ویلي چې موږ باید د قحطۍ څخه د مخنیوي لپاره هر هغه څه وکړو چې موږ یې کولای شو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې په افغانستان کې پراتلونکو شپږو میاشتو کې د ټولو پروګرامونو لپاره نږدې 509 میلیون ډالر ته اړتیا ده. حال دا چې دوی تر اوسه یوازې 155 میلیون ډالر ترلاسه کړی دي. بلورته د طالبانو د اقتصادي چارو مرستيال وزیر دفتر په یو بیان کې ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 200 د وړو د تولید فابریکې فعالیت کوي او افغانستان د خپل اړتیا وړ شاوخوا 3000 نوړو په کور دننه تولیدوي. اعلامیه زیاته کړې چې افغانستان په کال کې شاوخوا 5 میلیونه ټنه وړو ته اړتیا لري چې 3.5 میلیونه ټنه اوس مهال په کور دننه تولیدېږي. دا خبره په داسې مهال کې کیږي چې ډیرای افغانان له پراخې بیوزلۍ او لوګې سره لاس او ګریوان دي. په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین او امریکا د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا او د اوکراین ولسمشران ټاکل شوي چې نن په سپینې ماڼۍ کې سره وګوري او داسې ویل کیږي چې د دواړو مشرانو دغه لیدو کتبه د اروپایي مشرانو په مخ کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو جمعې په ورځ په الاسکا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین سره وکتل. که څه هم د دوی خبرې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې، خو وروسته ښاغلي ټرمپ څرګنده کړه چې لوی پرمختګ پکې وشو او دغه پرمختګونه به تعقیب ته اړتیا لري. د افغانستان د ښکلا او فټنس ملي لوبډلې شپږ لوبغاړي د تایلند په کوربتوب د آسیا د ښکلا او فټنس پاتلولو کې د ګډون لپاره بنکاک ته تللی دي. د افغانستان د ښکلا او فټنس فدراسیون نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړي د آسیا د ښکلا او فټنس په 55 د ورسیالیو کې د ګډون لپاره تایلند ته روان شول. دغه فدراسیون دوه ورځې مخکې ویلي و چې د لوبغاړي په خپل لګښت پاتلولو کې برخه اخلي. د معلوماتو مخې د آسیالي په اگست میاشت کې د تایلند په کوربتوب ترسره شي. او پاکستانی چارواکو د دوشمې په ورځ ویلي چې د هیواد په شمال ویدیځ کې د سختو بارانونو له امله تر څو ساعتو ځنډیدو وروسته د ژغورنې او مرستې عملیات بیا پیل شوې دي. د سختو بارانونو له امله سیلابونو تر اوسه تر 300 زیات کسان وژلې. د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې ویلي چې له جمعې راهیسې سختو بارانونو په څو شمالي ولسوالیو کې درانه تلفات او زیانونه اړولي. زیانمنو شوو کورنیو ویلي چې لاسنیوي ته لازم تدابیر نه دي ترسره شوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. ایران غواړي د برتانوي ځواکونو د افغان کارکونکو نوملاړه تر لاسه کړي. ایران کې میشت د برتانوي ځواکونو یو کارکونکو بیا اندېښمن دی.
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان کې د قحطۍ احتمال شته. یو بې وزله افغان مو غږولی.
ډېر سختي دي چې ډوډۍ غم کوو، دوا نه کیږي، که دوا غم کوو ډوډۍ ته نه کیږي. د چا په یو حالات سره مخ یو چې یو الله خبويږي.
کابل کې د خزو پر ګرځېدو له بندیز وروسته د رستورانونو مراجعین کم شوي. پاکستان کې مو د سیلاب ځپلو حال هم اخیستی او د اوکراین او امریکا ولسمشران نن په سپینه ماڼۍ کې سره ګوري.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د سر راپورته. دا سر راپور نه خبر شوی چې ایرانی چارواکي په ځانګړي توګه د ایران سپاهی پاسداران غواړي په افغانستان کې د برتانیي ځواکونو د پخواني کارکونکو او د هغوی د ترجمانانو جزئیات او معلومات ترلاسه کړي. د برتانیا چاپ ډینمیل ورځپاڼه راپور ورکړی چې د ایران د سپاهی پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبان د برتانیا د بخوانی او افغان همکارانو د افشاشي ولست تر لاسکول لپاره کابل تتللی. د راپور لمخه ایران او طالبان د دغه کسانو د نیولو په برخه کې یو بل سره همکاري کوي. راپور کې راغلی چې د سپاه دغه کارکونکو ملکی حکومت ته معلومات ورکول پرته کابل تتللی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه کار ایران کې میشت به برتانوي ځواکونو په خوانی افغان کارکونکو اندېښمن کړي. تفصیل لا اکرام لا اکرام اور
په داسې حال کې چې یو ځل بیا د زرګونه برتانوي پوځیانو د حقو د پخواني افغان همکارانو او د برتانیا د ملکی مامورینو شخصي معلومات د افشا کېدو له خطر سره مخ شوي. د برتانیا چاپ ډیلی میل ورځپاڼې راپور ورکړی چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک څلور چارواکي له طالبانو د برتانیا د پخواني افغان همکارانو د مخکینی افشا شوي لیست د ترلاسه کولو لپاره کابل ته تللی. د غورسپانې په خپل تازه راپور کې چې دوشنبه د اگست په 13مه خبر کړي ویلي چې ایران او طالبان د دغو کسانو د نیولو په برخه کې له یو بل سره همکاري کوي او کابل ته ورغلو ایراني چارواکو له طالبانو د یال لیست غوښتنه کړې. د ډیلی میل په راپور کې د یو لړپوړ ایراني چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی لقول راغلي چې طالبانو دغه لیست ورسپارلې او د سپاه پاسداران چارواکي غواړي پر ایران د لویدیز د بندیزونو له بیرته لګولو مخکې برتانیي جاسوسان پیدا کړي او د اټومي پروګرام په خبرو کې له دې مسلې د فشار په توګه کار واخلي. خو ایران په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. راپور زیاتوي چې په بدل کې طالبان غواړي حکومت د ایران له لوري په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو ډیلی میل ته یو طالب چارواکي ویلي چې که څه هم افغان کډوالو سره د ایراني چارواکو او حکومت ناوړه چلند ته په پام باید له دوی سره هیڅ ډول احسان او ښېګڼه ونه شي، خو پټکوي که دغه کار د رسمیت پیژندلو په بدل کې کیږي بده معامله به نه وي. له دې وړاندې د روان اګست په لومړیو کې د برتانیا یوې بلې ورځپاڼې ټلیګراف راپور ورکړی و چې د ایران سپاهي پاسداران ځواکونو له طالبانو د هغو 25,000 کسانو نوم لړغوختی چې معلومات یې د 2022 کال په فبروري کې افشا شول. خو د برتانیا حکومت د دې لپاره چې دغه کسانو ژوند له خطر سره مخ نشي د موضوع د رسنیس کېدو مخه ونیول او په پټه د خپلو افغان همکارانو د انتقال د پلان پلي کول پیل کړل. په افشا شوي معلوماتو کې د افغان همکارانو نومونه او د دوی د همکارۍ توضیحات او د غراز د برتانوي ځواکونو د جاسوسۍ برخې MI6 د لږ تر لږه 100 کسانو نومونه او جزئیات شامل دي. ټلیګراف ویلي ایران هڅه کوي له دې لارې د MI6 جاسوسان تعقیب او تشخیص کړي. برتانوي رسنۍ ویلي چې دغه کسانو د پیژندلو او تعقیب په برخه کې د ایران او طالبانو د همکارۍ او تازه ژمنې برتانوي سیاستوال سخت اندېښمن کړي. په ایران کې میشت برتانوي ځواکونو یو شمېر پخواني همکاران هم وایي دغه لیست له افشا کېدو وروسته دغلته په سخته ویره کې ژوند کوي. د دوی له ډلې یو تن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي دغه لیست څخه یو سیاسي استفاده وکړي. موږ دلته په ایران کې ژوند کوو او زموږ ژوند په خطر کې دی. کله هغه لیست ایران ته وسپاري د ایران دولت به زموږ ژوند نور هم په خطر کې کړي او موږ کیدای شي د اعدام سره مخامخ شو. نو هیله مو د برتانیا حکومت څخه دا ده چې دغلته بې سرنوشته پراته یو موږ دې ژر تر ژره له دې ځای څخه انتقال کړي.
په ایران کې میشت یو بل د برتانوي ځواکونو پخوانی افغان همکار چې خپل درې کسیزې کورنۍ سره دغلته اوسیږي وایي د ایران او طالبانو ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ وژمنو سخت اندېښمن کړي او هره شیبه د نیولو خطر احساسوي. نوموړي هم د نوم د نخبرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
ډېر زیات په تشویش کې یم، په ویره کې یم. په ایران کې هم وضعیت په دې ډول ده چې هر ورځ دوی افغانان نیسي او په ځانګړي توګه هغه پخواني نظامیان هغوی په وړاندې بیخي جدي دي، هغوی نیسي، ډیپورټ کېږي. موږ لپاره وضعیت ډېر سخت د اندېښنې وړ ده، په اندېښنه کې یو د خپل ژوند په اړه.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د برتانوي ځواکونو د پخوانیو زرګونو افغان همکارانو چې دغه هېواد ته په خوندي ډول لیږدول شوي شخصي معلومات وروسته له هغې د افشا کېدو سره مخ شوي چې د دې هېواد دفاع وزارت اړوند یو قراردادي شرکت له انټرنیټي برید سره مخ شو. د جیت سنټر په نوم دغه شرکت چې مسافرونو ته د الوتنې د مخه خدمات وړاندې کوي ویلي چې په ثبت شوي معلوماتو کې د روانې اونۍ د یکشنبې ناوخته هغه مهال درز رامنځته شو چې د یاد شرکت محدود شمیر برېښنالیکونو ته د غیر مجازو اشخاصو لخوا لاسرسی ولیدل شو. باور دا دی چې په دې تازه پیښه کې له 3,000 د ډیرو هغو افغانانو شخصي معلومات افشا شوي چې په تیر 2024 کال کې برتانیا ته انتقال شوي. په دوی کې برتانیا ته انتقال شوي افغانان نظامي تمریناتو ته ګمارل شوي سرتیري او وزیرانو سره د سفرونو ملګري خبریالان هم شامل دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې د راتلونکو جمی په موسم کې د بې ساري قحطۍ د بحران د احتمال په اړه خبرداري ورکړې ده. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې په دې موسم کې د شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. په همدې حال کې یو شمیر بېوزله کورنۍ وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د لوګي د بحران او لاړمنو خلکو سره د مالی مرستو د سرچینو د نشټوالي په اړه د نړیوالو سازمانونو د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی خبرداري ورکړې چې په راتلونکو ژمي کې خایي افغانستان له بې ساري قحطۍ له احتمالي بحران سره مخ شي. په افغانستان کې د دې پروګرام مشر جان الف ازادي رادیو سره په یو مرکه کې وویل چې په دې موسم کې شاوخوا 15 میلیونه اړمنو کسانو سره د مرستې لپاره مالی وړتیا نه لري. نوموړي وویل وچکالي د نړیوالو مرستو کمښت او د سلګونو زرو افغان کډوالو جبري سندو په افغانستان کې د شدید خوارځواکۍ ستونزې نور هم زیاته کړي.
زموږ په توان کې چې هر کار وي باید تر سره کړو تر څو د قحطۍ مخه ونیسو. چې زموږ په وړاندې دي د بې سابقه دي. خای په راتلونکي ژمي کې د لسو او 15 میلیونو ترمنځ خلک خوراکي مواد ته اړتیا ولري. خوش محل موږ هیڅ بودیجه نه لرو او دغه بحران ته د ځواب ویلو لپاره هیڅ امکانات نشته.
د وای د خړو نړیوال پروګرام دراتون کوشپګو میاشل لپاره په ټول افغانستان کې تر ټولو زیانمنونکو کورنۍ ته د رسیدو لپاره 599 میلیونه ډالر او تارتیا لري. خو په خبرې دوی تر دې دمه سکالي واز یو سل 55 میلیونه ډالر تر لاسه کړي. په داسې حال کې چې په خبره دا شمیر تیر کال 500 شپېته او په 2022 کال کې شاوخوا 1.6 میلیارډ ډالر وو. په همدې حال کې شمیر بیوزله کورنۍ چې لګونډي هیوادونو رسنې شوی وایي له سخت بیکاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دیرلس کسي کورنۍ سرپرست معلول شفیق الله چې د ننګرهار اوسیدونکو دی وایي د بیکاری لامل اړ دی هر ورځ له نګدې پلورونکو په پور سودا راوړي.
پیلان چې کوم حالات د زمنګ ډیر سخت دیږي کډوړې غم کو دوا نه کیږي کده دوا غم کو ډوړې ته نه کیږي د چا یو حالات سره مخ یو چې یو الله خوېږي ټول نشو کولای دغه نشو کولای بس یو پاده بچی دی غټ فامیل په غاړه دی.
کشمیر خان چې نګدی وبمې شولاندې له پاکستان راستون شوی هم لورته سنځي سره مخ دی. دی چې د یو لسکسیز کورنۍ سرپرست او اوس مهال د کابل په بګرامي اوسېما کې اوسېږي ویل سختو اقتصادي ننګونو سره مخ دی.
زه ګرځم کار ځان ته ګورم خار ته وته یو تقریبا خار کې مانه یو دکان یو هټل یو ځای نه خلاص شوی خو هیڅ کارونه نسته. او کېد خبر ده چې خپل نن سبا ډېر زیات مشکلات سره مخ یم. خوراکي توکي خوراکي مواد ارسه تړتیا لرو که خوراکي مواد خوراکي مواد تړیا که نقد پیسې نقد تړتیا لرو مطلب
د پداسې حال کې د اگست په 18 د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنرۍ یونیچسیار په یو بیان کې خبرداري ورکړ چې د مالی محدودیتونو او د راستنیدونکو افغان کډوالو د لوړ شمیر لامل خای د دوی د مرستې رسولو وړتیا تر څو راتونکو نه زیاته نوي. د خړو نړیوال پروګرام له دی وړاندې د جولای په 18 ویلي و چې په دې هیواد کې د اوړي پر روان موسم کې شاوخوا 10 میلیونه کسان له لوګي سره مخ دي. دبليو پی خبرداري ورکړې و چې د نوي عمرستو لتر لاسکولو پرته د دې پروګرام ژوند ژغورون کې مرستې له خطر سره مخ دي. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچاله دی وړاندې اعلان کړی چې سکل په ټول افغانستان کې نږدې 30 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري او د مرستو د کمښت په اړه یې اندېښنه ښودلې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو اوس هم ورځو د نړۍ یوې تودې موضوع ته هغه دا چې په سپینه ماړۍ کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو لیدو کتو ته چمتووالی روان دی. د امریکا ولسمشر داسې مهال د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره ګوري چې د جمعې په ورځ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره مخامخ لیدو کتو پای ته ورسېدل او له کومې هوکړې پرته وویل چې د خبرو کې پرمختګ وو. په نننۍ لیدو کتو کې هم د پام وړ خبره ده چې اروپایي مشران هم د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملګرتیا کوي او داسې ویل کیږي چې اروپایي مشران به هم د ترامپ او زلنسکي د ملاقات پر مهال سره حاضر وي. داسې راپور نه هم شته چې امریکا چمتو ده د اوکراین او د روسیې د جګړې په د پات رسیدو په برخه کې اوکراین ته یو شمیر امنیتي ضمانتونه ورکړي. د موضوع تفصیل له سلطان محمد سرور نور.
د اوکرين ولسمشر ولودیمیر زلنسکی نن په سپینه مړی کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ سره غونډه کوي. دا غونډه کې د شی د جنگ زپلی اوکرين د راتلونکو په ټاکلو کې مهمه ونډه ولري. بلخوا اروپאי مشرانو ویلي چې د زلنسکی د ملاتړ لپاره به دوی هم په واشنگتن کې وي. سپینه مړی کې ترامپ سره د زلنسکی د غونډې د اجنډا تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روسیې د نورو یرغلونو د مخنیوي لپاره امنیتي ضمانتونه ترلاسه کړي او امریکایي چارواکي له مودو وروسته اوس د دغه سي ضمانتونو امکان ویني. سټیف ویتکوف ماسکو سره د امریکا د مرکچانو مشر دې ته اشاره کړې ده چې ترامپ او پوتین سره سلا شوي دي چې اوکراین ته پیاوړي امنیتي ضمانتونه ورکړل شي. نوموړي سی ان ان تلویزیون ته وویل موږ وکولای شول چې د پوتین څخه لاندې امتیاز ترلاسه کړو. دا چې متحد ایالات کولای شي اوکراین ته د ناټو د تړون د پنځمې مادې په څیر محافظت وړاندې کړي. دا چې ولې اوکراین غواړي په ناټو کې وي یو اصلي سبب یې همدا دی. ویتکوف زیاته کړه دا لومړی ځل و چې موږ واوریدل چې روسان له دې سره موافق دي. زلنسکی چې له اوږدې مودې راهیسې د ناټو سره د یو ځای کېدو یا د واشنگتن او د اروپایي هیوادونو د ائتلاف څخه د واقعي امنیتي ضمانتونو د ترلاسه کولو هیله څرګنده کړې ویلي دي چې په دې موضوع ترامپ سره خبرې کوي. زلنسکی دې ته په اشاره چې امریکا به اوکراین ته د ناټو د معاهدې د پنځمې مادې په څیر محافظت ورکړي وویل دا جزئیات نشته چې دا به څنګه کار وکړي او د امریکا رول به څه وي، د اروپا رول به څه وي او اروپایي اتحادیه څه کولای شي. او دا زموږ اصلي دنده ده. موږ داسې امنیت ته اړتیا لرو ترڅو عملا د ناټو د پنځمې مادې په څیر مؤثر وي. د ناټو د معاهدې پنځمه ماده وایي په هر غړي هیواد برید، په ټولو نورو هیوادونو برید دی. امریکایي چارواکو له مودې راهیسې په ناټو کې د کیف غړیتوب رد کړی او په تیرو وختونو کې د اوکراین لپاره د مستقیمو امنیتي ضمانتونو په اړه خبرو څخه هم ډډه کړې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې اوکراین ته هر ډول تضمین به د ناټو د چوکاټ څخه بهر وي. یورو ایشیا ګروپ یو یادښت کې لیکلي اروپایي مشران درې مهم اهداف لري: د اوکراین لپاره د متحدو ایالاتو د امنیتي ضمانتونو په اړه نور جزئیات څرګندول، د ولسمشرانو ولادیمیر پوتین، ولادیمیر زلنسکی او ډونالد ترامپ ترمنځ د محتمل درې اړخیزې غونډې لپاره زمینه برابرول او د ځمکې د تبادلې نظر ځنډول. سپینې ماڼۍ کې د متحدو ایالاتو او اوکراین د ولسمشرانو نننۍ غونډه وروسته لیدې کیږي چې ولسمشر ترامپ د تیرې جمعې په ورځ په الاسکا کې خپل روسي سیال سره ولیدل او داسې ښکاري چې دغې غونډې یو څه لږ نتایج ورکړل، خو کیف او متحدین یې د هغه څه په اړه اندېښمن کړل چې منتقدین یې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د پوتین دریسته د ترامپ تمایل ویني. د اوکراین او متحدینو لپاره دا ډیره د اندېښنې وړ خبره و چې ترامپ وویل کیف باید ځمکې د تبادلې په توګه روسیې ته ځینې سیمې پرېږدي او دا هغه څه دي چې اوکراین له مودو راهیسې رد کړي. دغه راز د ترامپ دې خبرې هم اندېښنې وپارولې چې د چټک اوربند له غوښتنې چې له مودې راهیسې د واشنگتن، کیف او اروپایي متحدینو مطالبه وه تیر شو او په ځای وویل چې دواړه خواوې باید د یوې بشپړې سولې د موافقې لپاره خبرې وکړي، کوم چې احتمال لري ډېر وخت به ونیسي. او متقیدین وایي روسیا غواړي وخت ترلاسه کړي ترڅو د اوکراینی مدافعینو په وړاندې چې د روسي ځواکونو په مقایسه کمی وسلې او افراد لري د جګړې په ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ترلاسه کړي. بلخوا اروپایي مشرانو چې اکثر یې د یکشنبه په ورځ د اوکراین د جګړې په اړه د بحث لپاره ویډیو کانفرنس درلوده وویل چې دوی به ترامپ سره د لیدنې پر مهال د زلنسکی د ملاتړ لپاره واشنگتن ته سفر وکړي، که څه هم سمدلاسه څرګنده نشوه چې دوی به په کومو غونډو کې برخه واخلي. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین وویل زه به سبا په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر ترامپ او نورو اروپایي مشرانو سره په غونډه کې ګډون وکړم. د میرمن واندرلین له دغو څرګندونو وروسته د ناټو عمومي منشي مارک روته سره یو ځای د اروپایي مشرانو یوې ټلې هم واشنگتن ته د سفر پلانونه اعلان کړل.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې ورزو د پاکستان د خیبر پختونخوا هغه سیمه ته چې ورسېو کې سیلاب زپلی دي. تاسو به خبر یې چې د جمعې په ورځ په پاکستان کې خونړی سیلابونه راووتل او دغه سیلابونو ګڼ شمېر کورونه ویجاړ کړ. اوس هغه سیلاب ځپلي چې بیرته خپلو سیمو ته ستانه شوي خپلو ورانو جنګلو ته ولاړ دي، نو دا حالات جاړي چې د لاسنیوي لپاره یې څوک نه دی ورغلي. زموږ د مشال د راډیو همکار د دغه سیلاب ځپلو حال پوښتلی او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د بونیر ډاکټر نواز یوسف جاړي چې رد اته د ترنو زامن او د هغوی کورنۍ سیلابي اوبو جوړي.
ہمارے گاؤں میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
زمون د کلی زیاتره خلک په اوبو له شوې دا زمون د تر کورو دغلته زما د یو ترز بي کورو بل روړی دلته کورو په دوهم چته د دریم رور کورو دا کور چې اوبو وړه نو په دې کې زما د تر اته بچي او بیا د اغي بچو دغه را زما چاچی او زما یو د تر لور وټول د سیلاب سپې یوړ
چچا کې چچا زاد بھائی ته پھر ان کے بچے تھے ان کے ماں تھی ہماری چچی اور ان کی ایک بہن تھی میری چچا زاد بہن اور سب پانی کے ریلے میں بہ گئے ہیں.
چې د اگست په ولسمه هم په بونیر کې د سیلابي ملبی لاندې د ګیرو کسانو لټون روان دي. البته چې کوم خلک له سیلابا ژوندۍ وتلي هغوی خپل لړنګ کورونو ته ستانه شوي او وایي د سرپنا ځینې لري او نورې حکومتي مرستې ورسره هم تر دې دمه نه دي شوي.
چې بارش آیا نه تو بارش کے ساتھ پانی آیا تو ہمارے گھر سب کچھ ڈوب گیا.
چکل بارانو شنو اوبر اغلی او زمون کور ہر سو اوبو کی ڈوب شول زما بچو ہر سرا ٹول ٹول او جمعات تے یوڑل پداسی حال کی چمون حالت پہ بے وسی سر ولاڑو او قتل مو زمون کور وی جاڑ شو او زمون حالت دا دے مون پدی زے کی اس وقت رو د شپ باران تے پراتو مگر مون ہس بدیل نہ درلو مون ل اللہ سا دعا کو چ زمون ل پارے یوس انتظامات اکڑی او مون ل حکومت سا غختن کو چ مرست اکڑی لک در لگ مون تے خیمہ راکڑی سو مونږ د اوس لپاره پکې ژوند وکړو. مونږ هیڅ سرپنا نه لرو هیڅ سامان نه لرو بس یو خدای پاک دی
او نو امره کوچ ہے بس سی مالک ہے.
د خبر پختونخوا حکومت ویلي چې په بونیر او نورو سیلاب ځپل سیمو کې خلکو ته د اوختي زیان زاله بکوي او دا رنګ پوځي سرتیری او نور د ژغورنې حکومتي ادارې دا محل د خلکو په ژغورلو او ورته د مرستو پر رسولو بوخت دي. په پسیما کې اکثر عام وګړي او د خیریه ادارو رضاکار خلکو ته په مرستو رسولو لیدل کیږي. د بونیر اوسیدونکي حکومتي چارواکي پر دې هم تورنوي چې د اگست په 14 د بارانونو او وریځې شلېدو له کبله د سیلاب او ځمکې خوېدو پیښو تر راتلو وروسته یې دوی ته د کورونو خالي کولو خبرداري نو جاری کړي. دی وای باید حکومت د جماعتونو د لاؤډ سپیکرو د لارې خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلې وي. بلخوا حکومتي چارواکي وایي چې دا هر څه ناڅاپي وشول نو ځکه خبرداري ورکولو ته وخت ملاو نه شو.
پښونځي کې دا ول سین سنولې تر 12 پورې مدیره سرمالیمه مالیمانه حالات ټول شي دی.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټولنه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي. الله چې دې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمونږ سره زماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ په ویپانه کې هم اوریدلی شئ. د ویپانه آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. پر ویپانه سربیره زموږ راپورونه خبرونه پر پښتو فیسبوک پانه کې هم د لاسرسي وړ دی او کچیرته انټرنیټ کاروي زموږ د راډیو لپاره اپلیکیشن هم در سره ډاونلوډ کړئ زموږ په ویپانه کې آدرس دی. روسای راپور اخلو چې د کابل ښار د زینو رستورانونو او کافي شاپونو کاروبار ټکنی شوې دی. دوی وایي په خو به د دوی مشتریان ډیر وو خو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر لخوا د خزو پر ګرځېدو بندیز د دوی مراجعین کم کړي. فیروز عزیزی د دغو کافي شاپونو له مالکانو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی.
د کابل د شهرنو سیمې د یو کافی شاپ یا قهوه خانه مسول دی چې وایي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د ښځو او نجونو د نیولو له امله تیری نږدې یوې میاشتې په پرتله یې کاروبار کمرنګه او په خبره یې د ښځینه پیرودونکو شمیرې په بې ساري ډول کم سوی دی. د چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې خپل او د قهوه خانې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
مشکلات خیلی زیاده.
زمونږ د فلور خریداري یعنی پیرولو برخه د خوځ له خوا مدیریت کیږي. خزي حضوري هم راتلی انلاین هم فرمایش را کوي، خو له وخت چې محدودیتونه پر ډیر شوي ستونزې زیاتې دي. مخکې مو چې څنګه فلور درلود اوس هغه څه نه لرو، او د تیر په شان په خار او بازار کې هم خزي ډیر نشته. تبن په فلور او د دوی په تګ راتګ کې منفي اغیز کړي.
دا وایي چې اوس ار د قهوه یا ځینې ځنګړي کورنۍ شیرینیانې په انلاین ډول وپلوري او د خلکو تر کورونو یې ورسوي، چې په خبره یې په دې سره کار لا جنجالي سوای دی. د کابل د قلیفت الله سیمې دی وی بلې قهوه خانې مسؤول چې د هم د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له تیر یو نیم کال راهیسې په زرګونه ډالر پانګونه کړې، چې په خبره یې تر دې مخکې د نارینه او په پرتله کورنۍ او ښځینه پیرودونکي ډېرې وې. خو وایي چې اوس د طالبانو لخوا په دې وروستیو کې د نجونو او ښځو نیولو په اړه خبرو سویو ویډیوګانو او راپورونو یې دا پیرودونکي ویرولي، او رستورانتونو او چای او قهوه خانو ته یې د دوی تګ راتګ کم کړی دی. ده وویل
مردم یکم ترس و وحشت دل دارن از این شرایطی که کنون هست در وطن. بعضی ها سفارش حتی آنلاین انجام میتن و خدمات در منزل هم داریم.
خلق لدی وسنه و شرایطی که پا هیواد که روان دی پزل که ویر و وحشت لدی نمو که وس آنلاین کار دیر کرده، زکه چه دخل که حضور کم شوی، خصوصا دخل زورا تک فعلا زخت زیاد کم شوی. واقعا دی شرایط دا کافخونو او رستورانونو پا کار دیر منفی اغیز کرده دی. زمون گفتنا لحکمت یعنی طالبانو داده چه یو څه دې شرایط اسانه کړي، خلک دې ژوند او کار ته پرېږدي، پر دوی دې ژوند نه سختوي، پر دوی دې ژوند نه سختوي، ځکه د ټولو خلکو هیله هم دې کار او بار او د هیواد راتلونکي ته ده.
دوی وایي اوس یې د تیر په پرتله کار او عواید دومره کم سوی چې حتی په میز کې په اسانه نسی کولای د خپلو رستورانتونو او قهوه خانو کرایه او د خپلو کارکوونکو تنخواګانې پوره کړي. یوازې دوی نه، بلکې حتی هغه میرمنې هم د ورته وضعیت ادعا او شکایتونه کوي چې په خبره یې کافي شاپ یوازې د ښځینهوو او انجونو ته ځانګړی و. د کابل د درې میناهې اړوند پر سرخ سیمه کې د یو کافي شاپ یوې ښځینه مسؤولې د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
مشتری مام زنانه هستک و کارمندای مام زنانه هستک، در حالی که من هیچ مردانه مشتری ندارم.
بعد از حال که چه از ما با قهوه خانه که هیچ نارینه نشته و طولی پیرودونی که می هم خزینه وی، خلا هغه وقت چه خزی ده هجاب پا پلمه لرستورانتونو او کافی خانو طولوی، لحقی محال هیچ پیرودون که نلرم. څوک جرأت نه کوي چې راووزي یا کافي خانه ته راشي.
د میرمنې وویل چې تر دې وړاندې په یو دولتي اداره کې کار کوي، خو وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت له دندې لرې کړه، د خپلې اته کسیزې کورنۍ د نفقه ګټلو لپاره یې د میرمنو لپاره یو ځانګړی کوچنی کافي شاپ جوړ کړی دی. د قهوه خانو او رستورانتونو د مسؤلین داسې وخت دا ډول اداګانې او شکایتونه مطرح کوي چې په دې وروستیو درې اونیو کې د کابل له بېلابېلو سیمو لکه شهرنه او خیرخانه، پلسرخ، کوچیسنګي، دشتبرچی او ګڼو نورو سیمو نه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت محتسبینو لخوا د بشپړ حجاب نه مراعاتول او محرمونه لرلو په تور د لسکونو ښځو او انجنو د نیولو بندي او نقدي جریمه کولو راپورونه خپاره او حتی پر خواله رسنیو داسې ویډیوګانې هم خپرې سوي چې پکې یو شمېر ښځې طالبانو ته د زړهګانو او زاریو پر مهال پکې لیدل کیږي. هو، ازادي راډیو د دې ویډیوګانو دقیق وخت او ځای په خپلواک توګه نسی تاییدولای. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور کې د مرکزوي او کسانو د اداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ځینو نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې د اداوې رد کړې وي او ټینګار یې کړی چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه پیل کړیو کمپاینونو کې ښځو او انجونو ته په عامه ځایونو کې توصیه کوي. خو دې راپورونو په نړیواله کچه د ځینو هیوادونو، ملګرو ملتونو او ښځو او بشري حقونو ځینو سازمانونو سخت غبرګونونه هم راپارولي وو. د یادونې ده چې له دې مخکې ځینو کابل میشتو نجونو او ښځو هم ازادي راډیو سره خبرو کې په وار وار ادعاوې وکړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د حجاب او محرم نه لرلو په پلمه نیول، لنډمهالې بندیانې او نقدي جریمه سوي دي. وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په تیرو څلورو کلونو کې د ښځو او انجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو تر څنګ په بېلابېلو برخو کې د دوی پر فعالیتونو او آزاد تګ راتک، تفریحي ځایونو، پارکونو او له محرم پرته له لرې واټن سفرونو یې راوګرځولې، همدې رستورانتونو او قهوه خانو ته له خپلو کورنیو او ملګرو سره یې تګ راتک ورته تر ټولو لویه او یوازینۍ تفریح پاتې وه، چې دا هم پرې له یو څه مودې راهیسې محدود کړل سوي دي.